न्यूज 360 में हुकूमत की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय पैदा कर पाएगी? अमरीका में अंडों की किल्लत, मैक्सिको से अंडों की स्मगलिंग होने लगी। और मसनू जहानत पर मबनी नए सॉफ्टवेयर से माहरीन तालीम क्यों परेशान, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंदिया दिया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इससे पहले उनकी जमात तहरीक इंसाफ ने इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का ऐलान किया था। ये कॉन्फ्रेंस पेशावर की पुलिस लाइन्स मस्जिद में होने वाले धमाके के बाद आज के दिन बुलाई गई थी, लेकिन फिलहाल इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सियासी मुबस्सिरीन समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तो दहशतगर्दी पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है, लेकिन पीटीआई चाहेगी कि एपीसी में इंतखाबात के बारे में भी बातचीत हो। दूसरी तरफ आलमी मालियाती इदारे आईएमएफ से होने वाले मुजाकरात पर मुल्क के वजीर खजाना का कहना है कि ये मुजाकरात ऑन ट्रैक हैं और कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। तो इस्लामाबाद में सियासी माहौल है क्या, जानते हैं अली फुरकान से जो इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। अली, क्या हुकूमत और अपोजिशन में कोई दरपर्दा मुजाकरात चल रहे हैं जिससे इमरान खान के मौकफ में कुछ नरमी आई है?
जी, यकीनी तौर पे ये कहा जा सकता है, और जो इमरान खान ने पहले इनकार किया इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से, और उसके बाद उन्होंने ये इंदिया दिया कि वो शिरकत के ऊपर गौर कर रहे हैं, और उनकी जमात की जानिब से ये कहना कि अगर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे दावत दी जाती है तो उसमें शिरकत का सोचेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत ने इसका जो मुकाम है वो वज़ीर आज़म हाउस से पार्लियामेंट हाउस मुंतकिल कर दिया है, तो ये वो इशारे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ़ के दरमियान पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही है। यकीनी तौर पर दहशतगर्दी का मामला है जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो सूरत हाल पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में, उसके ऊपर ये जोर दिया जा रहा है समाजी हलकों की जानब से भी हुकूमत के ऊपर के कौमी इत्तफाक राय जो है वो पैदा किया जाए, और हिज्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी अदम शिरकत के नतीजे में यकीनन इसके ऊपर सवाल होंगे। इसको कौमी इत्तफाक राय नहीं कहा जाएगा, वो भी इस सूरत में जब इमरान खान कलदम टीटीपी के साथ जो मुजाकरात किए गए उसके अपने मौकफ को दिफा कर रहे हैं और उसकी अभी भी जो है वो तायीद कर रहे हैं, और अगरचे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही है, तहम इस सूरत हाल में ये ज़रूरी समझा जा रहा है कि एक ऐसा मौक़िफ़ और ऐसा बयानिया सामने आया जाए जो कि इस दहशतगर्दी की बढ़ती हुई जो सूरत है उसको कंट्रोल करने के लिए मुत्तफ़िका तौर पे जो है वो सामने आ सके। और इमरान खान का जो इंदिया है उससे ये ज़ाहिर होता है कि हुकूमत भी जो है वो अब उनकी तरफ देख रही है। इसमें अब जो सामने चैलेंज आ सकते हैं यकीनी तौर पर वो इंतखाबात का चैलेंज है जो कि पीटीआई मुतालबा किए हुए है, और उसको लेके वो चाहती है कि एपीसी में भी बात करें।
तो अली, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो पाकिस्तान में इस वक्त है, आप डेफिनेटली मौसम तो एंजॉय कर रहे हैं एक तरफ, लेकिन आईएमएफ के साथ जो मुजाकरात हो रहे हैं उनमें काफ़ी गर्मा गर्मी है, और उसकी हम देख रहे हैं कि मार्केट में आज तो कुछ रिफ्लेक्शन बेहतर रही। इसहाक डार ने कहा है कि वो काफ़ी पुरउम्मीद हैं, क्या मामला तय पा गए हैं?
जी, अगरचे ये भी बंद कमरा इजलास हैं, टेक्निकल राउंड जो है वो ख़त्म हो चुका है, और 9 तारीख को जब ये मुज़ाकरात अभी आज मुकम्मल होंगे तो उसके बाद जो है कोई इलामिया सामने आ सकेगा। लेकिन अब तक जो हमें इतलात मिल रही हैं हुकूमती जो टीम इसमें शामिल है उनकी जानब से, वो काफ़ी पुरउम्मीद हैं कि जो अब तक के मुज़ाकरात रहे हैं ख़ासतौर पर टेक्निकल राउंड जो है उसमें वो काफ़ी मुतमिन है, और उन्होंने आईएमएफ को मुतमिन कर दिया, और अब जो आगे का दूसरा मरहला जो कि आज मुकम्मल होगा तो उसके नतीजे में क्या नई इस्लाहात लेके आनी है, क्या नई कानून साजी करनी है, मिनी बजट जो है वो भी हुकूमत के जेरे गौर है, इसके लिए इस वक्त पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी चल रहा है, तो काफ़ी पुरउम्मीद है हुकूमत के इसके नतीजे में आईएमएफ के साथ जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उनको वो मुतमिन कर पाएंगे, और उसके नतीजे में जो बेल आउट पैकेज है वो बहाल हो सकेगा पाकिस्तान के लिए।
बहुत शुक्रिया अली फुरकान आपका, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। और जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक अपोजिशन पार्टी की तरफ से इंदिया दिया गया है इमरान खान की तरफ से खास तौर पे कि वो शामिल होंगे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद सिचुएशन किस तरफ जाएगी اس پہ ہم تجزیہ لیتے ہیں. پاکستان میں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد بھی ملک کی تمام جماعتوں نے مل کر ایک قومی ایکشن پلان بنایا تھا. دہشت گردی کے کسی بھی بڑے حملے کے بعد مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل کیا جائے. اس منصوبے میں آخر ہے کیا جو کہ دہشت گردی سے مؤثر طور پر نمٹنے میں مددگار ہو سکتا ہے, اور ابھی تک اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پایا؟ اس پر تجزیہ لیتے ہیں زاہد حسین سے, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. زاہد صاحب, یہ سوال تو اس وقت زیر بحث ہے اور کہ آیا آل پارٹیز کانفرنس جو ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کسی حکمت عملی پر سیاسی اتفاق رائے پیدا کر پائے گی یا نہیں, لیکن کیا حکومت کے پاس کوئی ایسی واضح حکمت عملی ہے جس پہ اتفاق رائے چاہیے اس کو؟
دیکھیں, اصل مسئلہ یہی آتا ہے کہ جو پالیسی بنانے کا کام ہوتا ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے, وہ ان کو جو ہے پالیسی بنانی چاہیے کاؤنٹر ٹیررزم کی. اور اب تک ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آئی ہے. اتنے سارے واقعات ہوئے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں کہ اس میں ایک کوئی واضح لائعمل ہمیں نظر نہیں آتا ہے. اب آل پارٹی کانفرنس اس لیے بلائی گئی ہے کہ ایک, مجھے تو لگتا ہے یہ کہ صرف ایک پکچر آپس کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ اس میں بیٹھ کے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جن کے اپنے ڈائیورس ویوز ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کے جو ہے اگر ان سے یہ امید کی جائے کہ وہ قومی سطح پہ کوئی پالیسی بنائیں گے تو وہ غلط فہمی ہے. اور میرے خیال یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس وقت بلا سکتے ہیں ایسی میٹنگ جب کہ واضح طور پہ حکومت نے کوئی پالیسی تیار کی ہو اور اس پہ اگر کوئی مفاہمت یا ایک لحاظ سے کنسنسس بنانا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بلا سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے دنیا بھر میں, اور میرے خیال یہی چیز طریقہ صحیح بھی ہے, کہ حکومت اس کو دوسرے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے ایک واضح حکمت عملی بنائے اور اس کو پارلیمنٹ میں لے جائے, کیونکہ پارلیمنٹ ہی وہ ادارہ ہے جہاں پہ سارے پارٹیز کی نمائندگی موجود ہوتی ہے اور وہیں پہ آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, اسی میں جو ہے آپ کنسنسس بھی کر سکتے ہیں. ورنہ عام طور پہ اس قسم کی جو ہیڈ آف پارٹی سب بیٹھتی ہیں جن کا اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ ملیٹنسی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے. بہت سے تو میرے خیال ایسی جماعتیں بھی اس میں ہیں جو کہ اس سے اتفاق نہیں کرتی ہیں کہ ٹیررزم بھی کوئی مسئلہ بن کے آتا ہے.
That takes me to the next point as well, جس پہ آپ نے جو بات کی کہ یہ ڈیفینیشن کا مسئلہ ہے itself. ہم نے دیکھا کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کو پاکستان واپس آنے اور یہاں بسنے کی اجازت کا فیصلہ جو تھا اس پہ بھی کافی حد تک ڈبیٹ بھی رہی, دہشت گردی میں اضافے کی اس کو وجہ بھی کہا جا رہا ہے. کیا اس فیصلے کے اثرات کو ریورس کرنے کے کچھ چانسز ہیں یا آپ سمجھتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہے اس حوالے سے؟
دیکھیے, یہ سب سے بڑی غلطی یہی تھی, اور یہ جو تمام چیزیں کی گئی تھیں جو کہ آپ سامنے واضح طور پہ سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کے ذریعے بہت سے جنگجوؤں کو آپ نے اجازت دی اور وہ ہتھیار سمیت واپس ملک میں آئے ہیں, اور آپ نے جو دیکھا ہے کہ ایک جو ایک لحاظ سے سرج ہے ملٹنسی میں اور ٹیررزم کے واقعات میں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آئے, انہوں نے اپنی جگہ جو ہے جو ایک لحاظ سے جن کو ان سے ہٹا دیا گیا تھا, ان کی جو ایک لحاظ سے کنٹرول ایک زمانے میں تھا, وہ سب کے سب پھر آ کے اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے نہ کبھی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کی گئی, نہ ہی کوئی واضح طور پہ اس کا پالیسی کا اعلان کیا گیا, اور یہ خفیہ طریقے سے جو ہے تمام چیزیں کی گئیں جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے کہ اس قسم کی جب آپ یہ آپ لڑائی ایک لڑ رہے ہیں, آپ کی ایک لحاظ سے جو ملک کی بقا کا معاملہ آتا ہے, اور اس تمام جو ہے وہ آپ اس قسم کے خفیہ اگر مذاکرات کرتے ہیں اور اس قسم کے جو آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس کے نتائج بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی کوئی سبق سیکھتے نہیں ہیں.
ایک چیز اور زاہد صاحب میں چاہوں گا اس پہ بھی اگر ہم بات کر سکیں, ایک بڑا چیلنج جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہے وہ معاشی بحران کا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے ہو رہی ہیں آف کورس اس کا جو ہے وہ امپیکٹ تو آئے گا عوام پہ, لیکن حکومتوں کا مطالبہ اور مطلوبہ ریفارمز جو ہیں جو کی جاتی ہیں خاص طور پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کی جا رہی ہیں, کافی سخت شرائط اس کے بعد بلیم کی جاتی ہیں آئی ایم ایف پہ, تو یہ ریفارمز تو گورنمنٹ کے اپنے کرنے کی ہیں, تو اب تک کیا اب ہم امید کریں کہ اب یہ ریفارمز ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں, سب سے جو ہمارے یہاں رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بھی رویہ بہت سخت ہو گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بہت دیر इसको चार महीने से जो पहले जो मीटिंग होनी चाहिए थी वो अब जाके हो रही है। उसकी एक वजह थी कि जब आपने इससे पहले आपकी जो है एग्रीमेंट हुआ था नवे आठवीं ट्रांश के लिए, तो उसमें हुकूमत वक्त ने बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे, कमिटमेंट की थी कि वो रिफॉर्म करेंगे और बहुत सारी तब्दीलियां लेके आएंगे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि आपने वजीर खजाना भी तब्दील कर दिया और इसहाक डार साहब दोबारा आ गए। उनका रवैया बिल्कुल ही उससे अलग था कि वो समझते थे कि IMF को उनकी शर्तों पे आना पड़ेगा, ना कि जो है IMF के वो पाकिस्तान हुकूमत जो है उसको मानवाना पड़ेगा। तो अब उसी का नतीजा ये है कि इतना डिले होने के बाद हमारी हालत और ज़्यादा नाजुक हो गई है और फिर भी आपको IMF में जाना पड़ा। तो IMF का मेरा ख्याल ये कि रवैया इसलिए भी सख्त हुआ है कि पिछले जितने भी हमने वादे किए थे उसको पूरा हमने कभी भी नहीं किया, और आज देखते हैं वो अप फ्रंट चाहते हैं तमाम वो चीज़ों करने का। कुछ भी किस कुछ चीज़ों पे हुकूमत ने करना भी शुरू कर दिया है, मतलब फ्री फ्लोट ऑफ डॉलर उसको उन्होंने मान लिया है, कुछ जो है पावर टेरिस में जो है बढ़ा हुए हैं, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इकदाम उठाने पड़ेंगे उनको जो कि इस पर अभी तक बात अभी रुकी हुई है। और मैं समझता हूँ कि देखें ये हमारे यहाँ एक अजीब सी आदत है कि कहा जाता है कि IMF के कहने पर हम कर रहे हैं, इसमें से ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो है जो IMF ने कंडीशनैलिटीज कह लें वो हमें खुद पहले कर लेना चाहिए था अपनी जो है इकॉनमी को बचाने के लिए, लेकिन हम
ये सारी वो शरायत हैं जाहिद साहब जो कि आप खुद प्लान लेके जाते हैं, प्रपोजल लेके जाते हैं IMF के पास और फिर आप उनसे एग्रीमेंट में आते हैं उस बात पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस हवाले से कि जो रिफॉर्म्स हैं वो मुल्क को खुद ही करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का।
अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का,
This is definitely a new approach.
तहकीक तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए U360 में आज न्यूज पर।
जनूबी तुर्की और शुमाली शाम में आने वाले तबाहकुन जलजले के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और हलाकतों की तादाद अब 17,000 से बढ़ गई है। अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि शाम पर अमरीकी और मगरबी पाबंदियां शामी मुतासरीन तक इमदाद पहुंचने की राह में रुकावट हैं। दूसरी जानब आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि मुतासरीन की तादाद 2.5 करोड़ तक हो सकती है। जलजले के जोरदार झटकों से कम अज कम 10 तुर्क और 5 से ज्यादा शामी शहरों में तबाही हुई। वॉइस ऑफ अमेरिका के डोरियन जॉन्स इस वक्त हमारे साथ तुर्की से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मुतासरा इलाकों में इस वक्त सूरत हाल है क्या। Dorian, what's the situation on ground in Turkey? Is there a clarity as to how many are still missing and in need of rescue?
Well, that is the big question. And no, not really. I mean, the death toll continues to rise. It's passed over 17,000 now, and that is past the number of people that were killed in the worst earthquake in recent living memory. And that was one just outside Istanbul. In 1999, and the number of the dead is expected to continue to rise. But the search and rescue operations are still continuing in the thousands of buildings that have collapsed. Many of these buildings are large, multi-story apartment blocks. But the difficult, dangerous work of burrowing into these buildings is continuing and is still meeting with success. Only a couple of hours ago, a man was dug out of the collapsed building that was once his home, to cheers and jubilation of those who are seeking to find these people. This gives them hope that they can still find more people. But they are dealing with freezing temperatures that fall well below zero every night. Rain, freezing, snow. It's really brutal conditions. And with that brings a threat of hypothermia for many of the people that are believed to be still possibly alive in these collapsed buildings. But the search still continues. But fears also growing for the hundreds of thousands of people that have been made homeless by these quakes. They're still struggling to provide shelter to the government, and that is causing growing concern and anger and desperation among the survivors.
ڈورین بتا رہے تھے کہ جو جس طرح سے زلزلے سے نقصانات ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو بڑی بلڈنگز تھیں, عمارتیں جو تھیں, فلیٹس جو تھے, ان کے گرنے سے, اور اس کے بعد ابھی بھی ریسکیو کی کاروائیاں جاری ہیں جو کہ شدید سردی کی وجہ سے اس وقت, چونکہ برف باری بھی ہو رہی ہے, بارشیں بھی ہیں, اور شدید سردی کی وجہ سے اس وقت ریلیف کی ایکٹیویٹیز بہت مشکل ہو پا رہی ہیں اس وقت, اور سرچ آپریشنز جو ہیں ان میں کافی حد تک اس لحاظ سے مشکلات آ رہی ہیں. بہت سے لوگ گھروں سے باہر ہیں, ہوم لیس ہیں, جو کہ اس وقت ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, اور دوسری سائڈ پہ جو ابھی تک جو اینگر ہے, جو کہ غصہ ہے اس وقت متاثرین میں, اس حوالے سے کچھ حد تک آوازیں اس لحاظ سے بھی اٹھ رہی ہیں. ڈورین, انٹرنیشنل ایڈ از پورنگ ان, از اٹ گیٹنگ ان ٹو دا ایریاز دیٹ نیڈڈ دا موسٹ؟ ہاؤ اباؤٹ دا کوآرڈینیشن امنگس دا ریسکیو ایجنسیز؟
Well, you're right. There is now a massive international aid operation now going on. Over 100 countries now have pledged to provide assistance, and they've been arriving from about the first day of the crisis. From the European Union, from Russia, the United Arab Emirates were among the first. And now the United States, their aid teams are also on the ground now. And this international aid is still continuing. And crucially, it's mainly search and rescue. And that is the main demand of the Turkish emergency efforts. They need these teams to comb these collapsed buildings because they know they are racing against time. Given the conditions, so they need as much help as possible, given the fact that also there is growing criticism from people who are standing outside their homes saying no assistance is coming. We're seeing videos all the time on social media. So Turkey is looking for this international aid, particularly these search and rescue dogs specially trained to sniff out people in collapsed buildings. That is a priority, and these dog teams are coming from all over the world, and they are slowly getting to the scene. Getting to the many areas is a challenge. Many roads are destroyed. Many of the airports have been severely damaged, but slowly they are getting out into these areas. But it cannot come soon enough. As everyone knows, it is a closing window of opportunity to find people trapped in these buildings.
ڈورین کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ایڈ تو بہت زیادہ پہنچی ہے, عالمی مدد کے لیے وعدے بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ یورپین یونین, روس اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے سب سے پہلے جو ہے وہ امداد پہنچائی گئی ہے. امریکہ کی طرف سے بھی اب امداد پہنچ رہی ہے, لیکن سب سے بڑا چیلنج اس وقت سرچ اور ریسکیو کا ہے کہ جو اس وقت لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کا اور ان کو ریسکیو کرنے کا جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے. اور اس حوالے سے لوگوں کے تحفظات جو ہیں, ان کا جو غصہ ہے وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ بھی کر رہا ہے, اور وہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے جو اس وقت ٹائم کے اگینسٹ یہ ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ جتنا ٹائم زیادہ لگے گا اتنے ہی لوگوں کے زندہ ملنے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے. ڈورین, ایٹ دی ویری اینڈ, ہاؤ اباؤٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سیرین سائیڈ ایز ویل, دیٹ واز آلریڈی افیکٹڈ ود دی وائلنٹ سول وار اوور دی ڈیکیڈ بائی ناؤ, از ایڈ اینڈ ریسکیو ایجنسیز سرچنگ ان دوز ایریاز, اینڈ ہاؤ دی یو ایس اینڈ ویسٹرن سینکشنز آر امپیکٹنگ دس ہول پارٹ؟
Well, yes, you're right. I mean, Syria has been very badly affected, the region just across the Turkish border. Tragic. I mean, they have been grappling with more than a decade of civil war. The infrastructure there has all but been destroyed. Now that quake has done further damage. There's been emergency calls for aid to be sent to this area. And speaking to aid agencies in the last few days, they say that it is vital. They have absolutely nothing to provide for these people. But there has been some good news. Today we're getting reports that the first aid convoys that have managed to get through Turkey into Syria have now crossed and are being distributed in the Syrian rebel enclave, which is on Turkey's border. So there is positive news there, at least.
ڈورین کہہ رہے تھے کہ سیریا شام میں جو سب سے زیادہ نقصانات ہوئے تھے اس سے پہلے جنگ سے بھی, اور کافی حد تک تباہ حال علاقہ تھا, اس میں بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں, لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت امداد وہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہے. تھینک یو ڈورین, تھینکس فار اپڈیٹنگ اس.
یو ویلکم.
اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں گزشتہ سال ہونے والی مہنگائی کی, جس کی شرح تقریباً 40 سال کی بلند ترین سطح پر رہی پچھلے سال, جسے قابو میں لانے کے لیے مرکزی بینک کی طرف سے شرح سود میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے, جس سے مہنگائی کی شرح میں کچھ کمی آنا شروع ہو گئی ہے, جس کا منگل کو صدر جو بائیڈن نے اپنے دوسرے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں ذکر بھی کیا اور اسے اپنی انتظامیہ کی معاشی کامیابیوں میں شامل کیا. امریکی صدر نے کہا کہ روس کی یوکرین میں جنگ کی وجہ سے توانائی اور خوراک کے مسائل پیدا ہوئے. امریکہ میں گزشتہ سال خوراک کی قیمت قیمتوں میں 10% سے زیادہ کا اضافہ ہوا, لیکن انڈوں کی قیمت میں یہ اضافہ کئی گنا رہا. انڈوں کی امریکہ میں قلت کی وجہ سے امریکہ کے سرحدی علاقوں میں اب انڈے میکسیکو سے سمگل ہو کر آ رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
امریکہ میں انڈوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافے سے امریکہ کی جنوبی سرحد پر باقاعدگی سے سفر کرنے والے کچھ لوگوں کو میکسیکو میں کم قیمت پر انڈے خریدنے اور انہیں امریکہ سمگل کرنے کی ترغیب ملی ہے.
گزشتہ 3 ماہ میں ہم نے نوٹ کیا ہے کہ چکن کی تازہ مصنوعات, خاص طور پر تازہ انڈوں کو ضبط کرنے کے واقعات میں تقریباً 108% اضافہ ہوا ہے. ہواریز سے الپاسو آنے والے انڈے سب سے زیادہ پکڑے گئے.
حالیہ مہینوں میں ریاست ٹیکسس, ایریزونا اور کیلیفورنیا میں اہلکاروں نے بڑی مقدار میں غیر قانونی طور پر لائے جانے والے انڈے قبضے میں لیے ہیں. امریکہ میں انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ مرغیوں میں ایوین انفلوئنزا کے پھیلنے کے باعث ان کی بڑی تعداد میں تلفی کے نتیجے میں ہوا ہے, لیکن میکسیکو میں سستے انڈے خریدنا اور انہیں سڑک پار سمگل کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے, کیونکہ پکڑے جانے والوں کو بھاری جرمانے کا سامنا ہوتا ہے.
اگر آپ انہیں امریکہ لا رہے ہیں اور اس بارے میں باضابطہ اعلان نہیں کرتے تو وہ ضبط کر لیے جائیں گے اور آپ کو پہلے جرم کے لیے $300 کا جرمانہ ہوگا اور دوسری بار اسی جرم پر آپ کو $1,000 کا جرمانہ ہو سکتا ہے.
امریکہ میں مقیم ہولیو رنخل جیسے صارفین خوراک کی بلند قیمتوں کے درد کو سمجھتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو قواعد پر عمل کرنا چاہیے.
جرمانہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہم میکسیکو سے لائے گئے انڈوں سے پیراسائٹ یا دوسری بیماریاں لا سکتے ہیں. ہمیں اس سے نمٹنا ہے اور اپنے آپ کو ویسے ہی ڈھالنا ہے جیسا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے وقت کیا تھا.
امریکہ میں انڈوں کی قیمت $2 سے کم فی درجن سے بڑھ کر $5 تک پہنچ گئی ہے. میکسیکو میں انڈوں کی قیمت اس سے تقریباً نصف ہے جو امریکی ادا کر رہے ہیں. کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ میں فروخت کے لیے غیر قانونی طور پر لائے جانے والے انڈوں کی رسد پر $10,000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے. سیسر کونٹریرس کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. لیکن جاتے جاتے آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مختلف ڈیزائنز کے بین بیگز. ٹوکیو میں ایک ایسا بین بیگ متعارف کروایا گیا ہے جس پر بیٹھا نہیں جاتا بلکہ اسے پہنا جاتا ہے. $120 کی اوسط قیمت والا یہ بین بیگ جاپانی سوشل میڈیا پر آج کل کافی مقبول ہے.
په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید الافیزی یم.
عرض سلام و وقت بخیر. من فرخنده پیمانی شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوار هستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او نړیوال ټولنې سره د اړیکو ښه کېدو تمه ولري. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبر اعلان ته وویل طالبان دې تر هغه د نړیوال ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر هغه پورې چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاډ ورکړ چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅه وکړي. نیټ پرایس دا هم وویل دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبان د کړنو په اړه مشورې کوي او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړو د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې به روښانه کوي.
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړې وي. تاسې باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
در همین حال توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر 3 روزه‌اش به اسلام آباد در مورد ضرورت ایجاد حکومت همشمول در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. آقای نیکلاسن نوقت روز پنجشنبه 2 فوریه در صفحه توییترش نگاشته است که در این دیدارها همچنان روی وضعیت حقوق بشری و ویژه تاثیرات منفی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بر میلیون ها نفر این کشور صحبت کرده است. آقای نیکلاسن افزوده که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی تأثیرات بیشتر بر زنان و کودکان نیازمند در افغانستان خواهد داشت، زیرا به گفته وی آنان نسبت به هر زمان دیگری نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند.
درنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي میلمه دی.
آقای جلالي خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان میرمنو انجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله پر طالبانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم وویل د افغان میرمنو پر کار او تعلیم بندیز لدین سره تړاو نه لري، دا د پښتنو د کلتور یو برخه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فایق د هغه څرګندونه رد کړي دي.
امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نور کسانو چې ویل کیږي په افغانستان کې د میرمنو انجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي، د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دوړو لورو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ بللې دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاد منیر اکرم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
From our perspective, زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر خزو لګول شوی د دین لاړخ نه دی، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده چې غواړي میرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغه سترګندونو په خبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع پلمکوي څو د نجونو تعلیم او د میرمنو د کار مخه ونیسي او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غواړم ووایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریښه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه له خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅ کله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت سوای پر خزینه کارکونکو د محدودیتونو لری کول ته به تم دي.
is the revocation of the edict mogla taso waro tar hage che da farman na lagwa ki de khazina karkaun ko de huzur de khwandi kawlo para taso che iqdamat kawi
khola ham yo shmir hewaduna pa na dawlati muassaso ke de mermano par kar bandiz la kabla andehmandi
we must remain united
موج باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد کینګ او روشان اوسو چې د مرستو رسول د مرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
We have to make clear that the Taliban are responsible.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
ولسمیشت وشو چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندل نه دي.
خب بیننده عزیز، در این بخش برنامه علی احمد جلالی استاد دانشگاه ملی دفاعی امریکا مهمان برنامه ما هستند که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم و موضوع بحث را آغاز میکنیم.
بله جلالی صاحب، به ورځ تر بلې طالبان نړۍ سره په تقابل کې واقع کیږي. تازه د متحده ایالاتو له خوا په مشرانو د ویزو محدودیتونه لګیدل دي. ستاسو نظر؟
تشکر کوم. اساسا امریکا او نړیوالو دا هیله درلوده چې طالبان په اقتصادي په ځای کې چې د دوه هیلې موافقتنامه په وخت کې کړی وي او همدارنګه هغه ژمنی به هم تر سره کړي چې د افغانستان له خلکو سره کړی وي. په هغه ژمنو کې یو خبره دا وه چې د انحصاري حکومت باندې جوړوي، ټول حکومت شامل وي او بشري حقوق رعایت به کوي او دا هیله ورځ په ورځ د معلوماتي چې له دغو ژمنو نه پشا کیږي. په نتیجه کې په عین زمان کې د بینلي فشارونه هم زیاتیږي. ورځ په ورځ دوه لارې په دې کې موجود دي. یوې خوا کوشش دا دی چې هغه محدودیتونه چې طالبان په خزو باندې لګوي له یو خوا فشار پی راولي چې دوی د خپل روش بدل کړي، خپل پالیسی بدل کړي، له بلې خوا د افغانستان د نجونو او خزو لپاره نورې لارې ولټوي چې دوی به تعمیر پاتې.
بله خب آقای جلالین، محدودیت های ویزا بر مقامات طالبان چه تاثیرات به نظر شما خواهد داشت؟
این تاثیرات تدریجی است، تاثیرات به همیشه توقف نمی کنند، بلکه تا مدت مسئله رسم شناختن که جهان از رسم شناختن طالبا امتناع میکرد. بعد از او مسئله عمده تهدیدات محدودیت های سر سفر طالبا است. این دوام میکنه. اگر طالبا در پالیسی های خود تغییر نبیارن، رای اعتدال از پیش نگیرن، شاید روز برسه که امریکا و جهان طالبا را بایستی یک گروه حاکم تروریستی بشناسه. در اون صورت باز هیچ تعامل دیگه با اونا نمیشه و در اون صورت طالبا زیادتر تجدید میشه و بالاخره شاید هم رای پیدا شوه که گروپ هایی که به مقابلشون فعالیت میکنن اونا تقویه بکنن. تا حال این گروپ ها را کس تقویه نمیکنه. تا حال فکر میکنه که طالبا چانس میتن بر طالبا که رای اعتدال پیش بگیرن. اگه این نشوه احتمال ازی وجود داره که در منطقه و در جهان حرکات وجود بیاد که گروه های ضد طالبا را تقویه بکنن.
جلالی صاحب، د ژمنو د ماتولو مسله تاسو هم یاده کړئ، اشاره مو ته وکړه چې طالبان خپل ژمن ته ژمنې دي عمل یې پنه دی کړی. فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دوه ډلې شته یا فکرونه مختلف دي چې په سم لوري روان نه دي؟
اساسا یو لویه مسله چې دنیا ورته متوجه ده، مخصوص په امریکا کې، چې طالبان باید دا معلومه کړي چې څوک دي، هویت یې څه شی ده. ای هغه د قندار ملایان د دې هویت یعنی تاییدوي یعنی خي او که هغه کسان چې فکر کوي چې اعتدال رای باید ونیسي اوس دوی په خپل منځو کې د اختلافونه لري مګر د خپل مسلحت په خاطر میدان ته نه راباسي مګر دا صورت شاید راشي چې دا اختلافونه په خپل سبب زیږي شي چې طالبانو حکومت او قدرت له داخله له ستونزو سره مخامخ شي.
بله خب اگر اوضاع به همین شکل پیش بره و موقف طالبان هم تغییر نکنه مخصوصا در مورد رعایت حقوق زنان و موضوع آموزش کار زنان، نظر شما در مورد آینده افغانستان چی است؟
آینده افغانستان بسیار مجهول است، نامعلوم است، با یک سلسله عوامل مختلف چیز مربوط است. عواملش از خود داخل افغانستان شروع میشه. در داخل افغانستان ببین تاریخ نشان میده که هر گروه افراطی که میایه در ابتدا تغییرات میاره، در مقابل تغییرات نارضایتی وجود داره، در نارضایتی ها در نتیجه نارضایتی ها قدرت های حاکم زیادتر از استبداد کار میگیرن کنترل، چون دیگه وقتی که مردم اونا را نمیخواین تنها توسط قوه میخواین کنترل کنن، یک کنترل بالاخره باعث یک قیام بزرگ میشه. این تاریخ افغانستان رو نشان داده.
بله جلالی صاحب، یو بل مسئله تاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په مسکو کې د مرکزی آسیا هیوادونه چین، پاکستان او هند د افغانستان په مسایلو باندې بحث وکړي، د دغه هیوادونو لپاره لویه اندېښنه څه ده او دا هیوادونه به دا ځل په څه باندې بحث کوي؟
لوی اندېښنه د هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترګري مرکز ګرځي، ځکه طالبان ارتباط نږدې له دغو ترګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان کلونه دوی سره کار کړی دی، کلونه ورسره ارتباط لري، د مشرانو نه یې نیولې تر لاندې صفونو پورې.
مګر اوس نه وایي چې دوی د ترهګرو ډلو سره ارتباط ولري، یا د عملاً دوی وایي چې داعش په وړاندې دوی مبارزه کوي.
د داعش او طالبانو د ایدیالیزم کې فرق نشته، دوی دواړه یو شی دي، منتها که مبارزه مو کې دوی که ځان بدل نه کی داعش دوی کوم فرق نه لري.
بله خب نقش کشورهای اسلامی را شما در اینجا چگونه میبینین؟
نقش کشورهای اسلامی و تمام جهان اعتراضات خود روشن گفته بودند که چیزی که اینا میکنن نه نمایندگی از قوم پشتون میکنن، نه نمایندگی از مردم افغانستان میکنن که محمد تمدن بزرگ اسلامی است، و نه از عالم اسلام میکنن. اینا فقط محصول یک تعداد تبلیغات مغشویی افراطی در مدرسه هاست که بالاخره یک نظام مولایی رو به وجود آوردن.
جلالی صاحب که بل زواب تاسو نه لاند واخلو، دا چې نړیوال څه عملی ګامونه کولی شي تر څو طالبانو دغه دریز کې بدلون راشي؟
عملی ګامونه مخکې ما وویل چې تدریجي دي، په ابتدا کې تجدید کیږي، فشار پیراولي، سیاسي فشار، اقتصادي فشار، او په عین زمان کې د افغانستان له خلکو سره لاندې رټي چې غوسه کومک وشي. که دا اونشی بالاخره شاید یو تروریستی ډلې پایس یو دی تروریستی حکومت پایس ورپېژندل شي، په هغه صورت کې څوک سره ارتباط نه لري او په نتیجه کې هغه ډلې چې دوی په خلاف دي هغوی شاید تقویه شي.
ډېره زیاته مننه علي احمد جلیلی صاحب، د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد. تاسو ته بیرته راګرځو تر یوه دمې وروسته.
بله در همین رابطه نعیم پویش تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر وضع محدودیت های جدید ویزا بر اعضای گروه طالبان نشان میدهد که ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که طالبان به تعهدات خود صادق نبوده و نمیتواند بر آنان اعتماد کرد.
این در واقع تصمیم ایالات متحده امریکا نشان میده که غرب حداقل به نتیجه رسیده که طالبان گفته‌ها و تعهدات و قول‌هایی که میدن صادق نیستن و سر گپ طالبان دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی یک ترنینگ پوینت است، یک نقطه عطف است که به این نقطه عطف امریکا به نتیجه رسیده که با طالبان بیشتر از این ما نمیتونیم پیش بریم، و در این حال یک پیام بسیار جدی را به تمام جهان و متحدین غربی ایالات متحده امریکا انتقال میده که اونا هم احتمالاً با روش‌های مختلف امی سیاست رو تحریف خواهند کرد و امو گرایش جدی که برای تعامل با طالبا وجود داشت و بیشتر زیر سوال میره و مسئله برسم شناخته شدن طالبا تقریبا به صورت کامل و برای همیشه از روی میز به او طرف گذاشته خواهد شد و طالبا امیدواری خود برای از اینکه بتانند روابط خود با جهان بهبود ببخشند به صورت کامل باید فراموش کنند.
ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که یک بالون جاسوسی چینی را تعقیب می‌کند که در ارتفاع بلند بر فراز شمال شرق آمریکا، شمال غرب آمریکا قرار دارد و به نظر می‌رسد که پایگاه‌های حساس هسته‌ای را نظارت می‌کند. یک مقام بلندپایه دفاعی ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس درخواست جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی آمریکایی در مورد هدف قرار دادن این بالون غور صورت گرفت، اما سپس گفته شد که این کار در زمین شماری از زیادی از افراد را با خطر مواجه خواهد کرد.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاد منیر اکرم بخنه غوښته وای ما غلطه خبره کړې ده، د پاکستان د حکومت نظر نه دی، زه پښتنو ته احترام لرم. اکرم وای د میرمنو و نجونو د زده کړو مخنیوی نه په اسلام کې شته او نه هم د پښتنو د کلتور برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو او فعالانو د تند غبرګونونو سره مخامخ شووي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزئی، افراسیاب خټک، د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس محسن داور، د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امرالله صالح، د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي ملالا یوسفزئی پلار او د تعلیم د حقوقو مدافع ضیاءالدین یوسفزئی او ګڼو نورو د پاکستان د استازي څرګندونې مغرضانه بللې وي. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې موضوع د سپیناوي لپاره منیر اکرم خپل راتلونکي غونډې ته احضار کړی دی.
در همین حال اولین ماه سال 2023 برای پاکستان به مرگبارترین ماه پس از جولای 2018 تبدیل شد، زیرا مهاجمان در ماه جنوری حدود 44 حمله را انجام دادند که در آن 134 نفر کشته و حداقل 254 نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس آمار نشر شده توسط نهاد مستقل مطالعات درگیری ها و امنیتی پاکستان مستقر در اسلام آباد، هنوز هم نمونه های از حملات تروریستی و وحشت در این کشور ادامه دارد. پس از آن حملات نیروهای امنیتی با دستگیری حداقل 52 تن از مخالفین عمدتاً از پنجاب و کشتن 40 نفر که بیشتر آنان در خیبر پختونخوا حضور داشتند، بسیاری از حملات آنها را خونسا کردند. با آنکه تعداد واقعات تروریستی در ماه جنوری اندک کاهش یافت، اما تلفات مرتبط با آن به 139% افزایش یافت که اکثر آن مربوط به انفجار یک انتحاری در میان نیروهای پلیس پشاور بود. بر اساس معلومات این نهاد منطقه خیبر پختونخوا بیشترین آسیب را در ماه جنوری داشته است که اکثر آنان کارمندان نیروهای امنیتی بوده است.
په همدې تړاو د پاکستان سنا مجلس پخوانی غړی افراسیاب خټک وایي پاکستان ناسم پالیسي تعقیب کړي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده او نور د دغو ناسمو پالیسیو څخه دفاع کول امکان نه لري.
حکومت غلطی پالیسی تعقیب کړي دی کې شک نشته. مونږ خو ډېر وخت نه دا خبره کوو چې تاسو په افغانستان کې مداخلت کول پریږدي او هلته جنگ ته لمن مه وهئ، ځکه چې دا جنگ اور بیا خوریږي او تاسو ته هم راورسیږي. مګر متاسفانه دی مونږ غوږ نه نیولې. اوس البته دا دی چې پاکستان وزیرانو هم اعتراف کړی دی چې دا پالیسی غلط وي، پارلیمان کې هم خلکو په دې خبرې کړې دي. نو دا ښکاري چې لکس دا غلطي چې افشا کیږي لګیا دي او د دې غلطي پالیسۍ نه دفاع کول اوس ممکن نه دي.
در رابطه با وضعیت امنیتی در پاکستان، جاناتان شرودن رئیس برنامه ثبات و توسعه در مرکز تحقیقات قوای بحری آمریکا میگوید که طالبان پاکستانی با الهام گرفتن از طالبان افغان برای قدرت طلبی در پاکستان دست به خشونت ها میزنند.
به دلایل مشابهی که طالبان دست به خشونت‌ها در افغانستان می‌زدند، طالبان پاکستانی نیز در برابر حکومت پاکستان این کار را می‌کنند. به خاطری که طالبان پاکستانی حکومت پاکستان را غیر قانونی می‌دانند و به نظر آنان حکومت پاکستان کاملاً اسلامی نیست و پاکستان نمی‌خواهد مشه و اقدامات خود را طبق میل طالبان پاکستانی تغییر دهد. طالبان پاکستانی بارها کوشش کرد که با حکومت پاکستان مذاکره کند، اما این گروه نتوانست از راه مذاکره به اهداف خود برسد. به همین دلیل دوباره به خشونت ها روی آوردند که از 10 الی 15 سال قبل ادامه دارد.
ترنولیدونکو در امریکا در ملی دفاع پوهنتون استاد علی احمد جلالی را سره مل دی او بحث به دوام ورکړو. جلالی صاحب په پیښور کې د ورستۍ برید پړه په تحریک طالبان پاکستان اچول شوی ده، خو ټي ټي پی وایي دوی دا برید نه دی کړی. ستاسو په نظر دا شه بریدونه څوک کولی شي؟
تشکر. دا بریت چار چوکی ده ده سیمی موجودی پا دی سیمه کی پاکستانی طالبان مخکم حمله کردی او دا تاسف ورد زایده چه دی اور لمن هری خواه تخبری گی. زه تاسف کوم چې دومره بې ګناه خلک په پاکستان کې وژل سول یا په افغانستان کې وژل کیږي. دا یو شبکه ده افراطیت په دې منطقه کې د څلوېتو کلو رئیسې راپورته شوې ده او له منځه نه ده تللې. او په افغانستان کې د طالبانو راتګ، د طالبانو افراطي چلچلن او د ترګرو سره بوتي ارتباط په خپله دا منطقه نامنه کړې ده. او هر څوک فکر کوي چې طالبان دا کار کوي مو به موکو. طالبان پاکستاني البته مخکې شولر صاحب ویل یعنی دا دغه شوید، یعنی الهام تی اخستیدی او دا الهام حتی په نورو سیمو کې هم دغه لیدل کیږي، په منځنی آسیا کې لیدل کیږي، په نورو ځای کې. طالبانو تنه په افغانستان کې نه، په نورو لړۍ کې خلکو دا الهام ورکړی دی چې افراطیت کېدل شي کامیاب شي.
بله، خب برخی از پژوهشگران به این باور هستند که پاکستان در گذشته از جنگ در افغانستان حمایت کرده و به همین دلیل نامنی ها اکنون به داخل پاکستان سرایت کرده. نظر شما در این مورد چیست؟
شکل سالها پیش ما میداد میزدیم بر پاکستان، بر دوستای پاکستانی میگفتیم در موارد مختلف که کمک کردن به افراطیت، کمکم به تروریست‌ها در افغانستان به خاطر پالیسی های پاکستان، بالاخره دامن پاکستان رو میکشانه، این آتش به پاکستان نشر میشه. و در کسی رو باور نمیکرد. امروز میبینیم که خود پاکستان ادامه میگه. دیروز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی گپ زده، همچنین دوست سابقی ما سناتور مشاهد حسین همین گپ زده که ما پالیسی هایی را که تعقیب کردیم و افراطیت تقویه کردیم افغانستان، او بالاخره کشتی که بود که خود ما درو میکنیم.
بله، در افغانستان او سیم وضعیت پکتو پسیمه که در ترهگر و دلشتون سمره نری تا گواخ پیخواده شی
ترهگری پرزای که چه ده هم سیمه تا گواخ ده هم نری تا گواخ ده. نو ځکه په افغانستان کې تنه د طالبانو نه، د القاعده او د نورو ترګرو ډلو چې مرکزی آسیا او چین ته ګواښونه پیښوي، دغه ټولې هم په سیمه کې دغه مشکلات امنیتي رامنځته کوي او هم کېدای شي دنیا ته کې. البته په نږدې راتلونکي کې شاید دوی تهدید زیاتره منطقوي وي او یا زمینی اروپا که اموی، مگر پاینده که دا تهدید که کنترول نشی دا جهانی کی او نور روسی مت.
خب طالبان چه اس پا افغانستان که حاکم دی وی چه دوی جدی مبارزه کوي، دوی مثال ورکوي داعش تل په ځینو ولایتونو کې یا په کابل کې د ځینو مرکزونو چې په اصلاح دوی وای نخه کوي او له منځه وړي.
درې دلیل دي چې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان ونیسي. اول دلیل دا دی چې په ایدیالوژي کې دوی سره یو دي. دوی نشي کولای شي د هغه ایدیالوګو ملګرو سره خیانت وکړي، هغو سره کومک کوي. دوهمه دا ده چې کلونه کلو دوی کار کړي یو ځای سره، کومکونه یو بل سره کړي، ارتباطات شخصي لري، اجتماعي لري، خیچاوندي لري، دا نشي شکشلولی. دریمې دا ده چې په صفونو کې چې څوک شته په کلو کلو یې ورته ویل دغه ایدیالوژي په مغزو کې ورننیستلی ده چې هر شی چې مډرن یا غیر اسلامي دی. دوی نشي کولای د هغو ډلو په ضد فعالیت وکړي، نو ځکه در صوب چی یعنی اساسی دغه را نش په افغانستان کې پاول را نش په افغانستان کې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان کې ونیسي.
اگر پاکستان را در نظر نگیریم، کشورهای منطقه و دیگر کشورها غرب را در نظر بگیریم، اگر مبارزه با تروریسم امکان پذیر است، پس کشورهای منطقه چگونه و از چی طریق میتونن که با این پدیده مبارزه بکنن؟
کشورهای منطقه فعلا مثلا در آسیای مرکزی بیشتر در حالت دفاعی هستند. کوشش نیست که توت دفاع فعال از یک طرف کوشش بکنه که از ارتباط با گروه طالبان یا حکومت طالبان رای را پیدا بکنه که صدمه نبینن از گروه های تروریستی که در افغانستان مستقر هستن. ازبکستانی کار میکنه، قزاقستان، ترکمنستان، چین یا این کار میکنه. ارتباطشان با طالبان ارتباط به این نیست که اونا تایید میکنن، ارتباطشان با اونا این است که از طریق این ارتباط خود محفوظ بکنن از صدمه ای که تروریست های داخل افغانستان به اونا میرسن.
بله.
دومی که تجدیدش میکنن، مسئله تجدید است که فشار میرسن کنن.
ولی پدیده روز به روز گسترش پیدا میکنه و به این شکل که فعلا وجود داره ممکن بیشتر شود خطراتش. جهان چی اقدامات را میتونه برای آینده برای کشورها در نظر بگیره تا از گسترش بیشتر از این به کشورهای دیگر جلوگیری کرده باشند؟
افراطیت یک ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیشه، بلکه با مقابله دیگر تغییر افکار و نظریات باید بانی بشه. در شرایط فعلی تقریبا اگر 20 سال پیش فکر بکنیم، یعنی در خط مقدم مبارزه با تروریسم امریکا قرار داشت، فعلا در خط مقدم مبارزه ممالک منطقه است. آسیای مرکزی است، پاکستان است، ایران است، چین است، روسیه است. اینا در خط مقدم است. اگر اینا یعنی به صورت جدی فعالیت بکنن، فقط صرف برای منافع زودگذر شخصی خود با طالبا ارتباطات یعنی در نظر نگیرن، در اون وقت یا میتونن که مفید، البته امریکا و اینا برای منافع خود از دور میتونن از تکنولوژی خود استفاده بکنن، اما در خط مقدم تروریسم فعلا کشورهای منطقه قرار داره.
ام دې موضوع ته پکاتو شنو کې وای چې په افغانستان کې د پاکستان په خواخه یعنی اوس طالبان حاکم شوی دي، ولی په دې ورستي میاش کې پاکستانی پوځیان باندې بریدونه زیات شوی دي.
اساسا خو دې پاکستانی طالبان خپل الهام تقریبا 15 سکاله شلور سکاله مخکې د طالبان د افغانستان طالبانو نه اخیسته ده، چې دوی البته په 2001 کال کې دلامستوشل ویل چې طالبان کې موږ په پاکستان کې کولای شو. نه پاکستانی طالبان او افغان طالبان دواړه د اصلي اسلامي مدنیت مخالف دي، او غواړي چې د ټول دغه جامعه بیرته اووم پیړۍ ته بوزي. نو ځکه دوی د افغانستان له طالبانو سره همکاري دي. دوی ویش دوی چې په افغانستان کې دا کار وکړي پاکستان کې هم کولای شو. د په افغانستان کې د طالبان را تک سره پاکستانی طالبان زیاتره زړول شوي دي، زیاتره فعال شوي دي، او فکر کوي چې خپل طالبان مشر وایي چې پاکستان اسلامي نه دی، وایي پاکستان حکومت قوانین اسلامي نه دي. نو چې خپل طالبان مشر دا خبره کوي، نو پاکستاني بار خپل دی الهام اخلي او خپل فعالیتونه په پاکستان کې زیات کړي.
بله. خوب، از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان البته نمایندگان صندوق بین المللی پول یا IMF از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان هستند و گفته میشه که این اداره از پاکستان خواسته که مصارف نظامی خود را کاهش دهد. آیا فکر میکنین که حملات اخیر بر نظامیان پاکستان با شرایط IMF ارتباط داره؟
گمان نمیکنم. اساساً پاکستان مشکلات اقتصادی زیاد داره، 100 میلیارد دلار قرض داره، سو فقط برای پرداخت قرضهای خود باید سالانه 20 میلیارد دلار بپردازه که از توان پاکستان بلند است. پاکستان با کمک‌های بین‌المللی ضرورت دارد، اما در عین زمان پاکستان بقای خود و ثبات خود در یک اردوی قوی می‌بینه.
بله.
در زمانی که یعنی یک اردوی قوی نداشت، سیستم نداشت.
تشکر یک جان، ممنون از حضورتان.
دیر ازیاد من جلالی سید. خدمان دوستان، در خبرونه هم پا سوشی بود که پایت رسیگی تربیه خیلی شد.
شب روز خوش داشته باشین.